Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سرمو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې هرکلی کوو او په دې هیله یو چې یوه ښه خوشحاله او آرامه ورځ به مو پیل کړي وي. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. دا نن خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې او خبری مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. دا امریکا یو لوړ پولی فوزی قومندان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر لننه به په ټولو 4 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل شي. او د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان رهبری د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امر اډیو په یو رپورت کې راغلی چې جنرال مکنزی افغانستان ته له وروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هواره شي. نوموړي د تیرې سه شنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو پر ساله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زرتنه حکومتي اسیرانو د خوشی کولو ژمنه کړې. خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشی کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ټینګار کړی چې د طالبانو شاوخوا 600 زندانیان چې جرمي دوسیه لري نه خوشی کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر لننه به په ټولو 4 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. دا دستګاوې په ځانګړې توګه د کووید-19 ناروغانو هغه ناروغانو ته چې شدید تنفسي مشکلات ولري مهمې بلل کیږي. وزارت وایي دغه دستګاوې په وروستیو کې پیرودل شوي او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې ورکول پیلوي. د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو خبری کنفرانس کې نور جزئیات په ډاګه کړي. په افغانستان کې د تنفسي دستګاو موضوع وروسته له هغه لانجمنه شوه چې په شواک خبری اژانس 13 میاشت رپورټ ورکړ چې د مصنوعي تنفس 2 دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوي. که هم د افغانستان روغتیا وزارت دا موضوع رد کړه، وروسته په افغانستان کې د موجوده 450 دستګاوو یو لیست هم خپور کړ. و د پښواک خبری اژانس مشر دانش خړو خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا لیست نیمګړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دودي. په لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالي مځکه هواریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي او همدا شانته په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصي دودي. د دې سره څنګه کې په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري لوبغالو باندې جوړېدو چارې روان دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملیږي چې شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر او د وسلو پر لرلو یې بندیز دی. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي کیږي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ اعمالو او فعالیتونو د تمویل، پلانولو، اسانتیاو برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. ویل شوي دي چې دغه کړنې او فعالیتونه د هغه اشخاصو په نوم استازیتوب او ملاتړ شوي چې له القاعده تروریستي شبکې سره ارتباط لري. وروسته له هغې چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د یو هوایي برید له کبله ووژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی. د ایران حکومت پرون ژمنه وکړه چې د نورو مظاهرو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنجشنبې په ورځ په جنوب لویدیځ ښار کې د ایرانی پولیسو د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په یو جنوب لویدیځ ښار کې د ایران پولیسو د حکومت ضد مظاهره چیانو د تیت پرک کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. د ایران پولیسو وویل چې په ولس کې د دغو نارضایتیو د خپرولو مسؤل د ایران دښمنان دي. پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي د پولیسو ځواک د ذاتي او قانوني مسؤلیت له مخې د دغو نهیلي کوونکو حرکاتو په وړاندې په قاطعیت اقدام کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د سیمهیزو پولیسو د مشر محمد عزیزی له قوله راپورټ ورکړی چې وایي د خلکو یوه وړه ډله له اقتصادي ستونزو له کبله په اعتراض راټوله شوې وه. دا اعتراضونه وروسته له هغې وشول چې د ایران قضایه قوې تېره سې شنبه اعلان وکړ د سترې محکمې د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی د مرګ سزا تایید کړه. او په روسیه کې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو ونه وځي. دغه دوسیه دته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګوربېګنو په جریان کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی ناوالنی په ټویټر ویلي دا هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نور ځایونو ته سفر وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی. بلخوا د دې خبرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. پر دې موضوع به په روانه خپرونه کې ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. دغه نامنۍ په کومو سیمو کې دي او ولې دي په اړه یې له سیمې ریپورټ وړاندې کوو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه کوو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم د دې نیم ساعته سهارنۍ مجلې په اوږدو کې درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. د ژوند رنګونه هم لرو. دا د ازادۍ راډیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. بلخوا د دې مذاکرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې. افغان او امریکایي مشرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو انتقاد کړی. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمو مذاکراتو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډېر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بل شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ 18 ته پلان سوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبری 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوې لري. اول دا چې د کویټې شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنا هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
په وروستیو کې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د انامنیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. پر دې لارې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې دوی کسان د دغې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. د لغمان اوسیدونکي او پر دې لاره تېرېدونکي مسافر وایي که امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د دې لویې او ترانزیتي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي، نو لویې ستونزې او ننګونې به رامنځته کړي. دا سهار گل امیر سی رپورٹ اورو.
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلکو پر دغې لارې تیرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبره ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي، نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده، د لغمان پوګدو کې په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لار ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر زی بزرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت یو لویه لار ده. د دې پوګدو کې باید د ډیر پاملرنه وشي. نو که چېرته پردندغې لار ته توجه او پاملرنه ونه شي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نو می ظاهر را ده په دین ورستیو کې چې سرنګ د کابل او د ننګرهار ترمن د لوی لار ده چې دا بلکې د ایواز دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې د ډیو ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې په دې لار باندې نامنی را مهسته شوې ده. په دې خاطر چې دې بیګونه انسانان تجاران ان ډاکټران او رقم پختي والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بیګونه انسانان چې په دې لار باندې چېږي وجل کیږي او په لار نه ختګول کیږي او چېږي زورول کیږي. نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه هم دا هله ده چې په دې د ډیر جدي پاملرنه وکي او د نامنه یو مخه ونیسي.
نو مې شیر محمد په دې لنډ وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې دا ډیر بیا منه شوې ده او دا لار ډیر ترانزیټي او مهمه لار ده ځکه څو ولایتونه یو بل سره وصلوي. واړو چې دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډېر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاصو باندې کېږي او بېګونه انسانان ځورول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی و. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته خو دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخواني والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریچ شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی وو خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی وو. د دغه بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې. دا راپور د پنجشنبه په ورځ خپور شو. په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 140 میلیون ډالرو په لګښت و. د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته وخو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی. په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاده شوې. ویل شوي چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي. خو په ځواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړې او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېرې مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي. نیویارک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي. خو د پنجشنبه د ورځې راپور له مخې افغان ځواکونه د امریکا مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 10 مولا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامی څانګې مشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. مولا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د 4 غړي نمونه د دې ډلې 6 مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه شوي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت شي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوال په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې شوي او دا شایي په دې معنا وي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې وروستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیلې زیاتې سوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات سته. د برتانیا چاپ دی ټایمز ورځپاڼې بیا د هنګری د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو 2000 کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګری پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګری وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې ته لیکوال په وینا اوس د 12مې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جینیتیکي څېړنې نتیجه ښیي. د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلی چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
هنرمند په یو داسې وطن کې چې د هنر ډېر قدر پکې نشته، د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې یو کس له مختلفو توکو څخه څه باندې زرو هنري توکي او اثار جوړ کړي. دی وایي له تیرو 3 کلونو راهیسې د هنر ته مخه کړې او اوس د دولت د نه پاملرنې له امله غواړي چې خپله په یو شخصي ځای کې هنري نندارې ته ځای جوړ کړي. څو خلک د ده هنري اثار له نږدې وګوري. احسان آرین پرې رپورټ لري.
پنځه څلوېښت کلن محمد اسماعیل زدران د خوست ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی په تېرو 2 کالونو کې له مختلفو توکو څه باندې زر هنري توکي او آثار جوړ کړي. دغه توکي چې له لرګیو، اوسپنې، رنګونو، قیمتي او ساده ډبرو، فلزي توکو، شیشې، پلاستیک او د مشروباتو له تشو بوتلونو جوړ کړي چې په لیدو یې د هر انسان پام وراوړي او په لاس جوړ شوو دغو توکو ته حیرانېږي. نوموړی وایي یا توکي په 1400 بېلابېلو برخو کې جوړ کړي چې زیاتره یې په رسامۍ، خطاطۍ، حکاکۍ، تبلوګانو، په لاسي صنایعو او د کلتور په برخو کې جوړ شوي.
مو تقریبا 20 کله کې چې زه په هنر کې کور کوم، تر نن ورځې پر تقریبا 1000 اثر مې جوړ کړی دي او پښپړس برخه مې تقسیم کړی دي، لکه میډیم برخه شو، د نګرستان برخه شو، د ارشیف برخه شو، خطاطۍ کې، پر سمای کې، نقاشۍ کې، میناتورۍ کې، په کاری دستی کې او په شبکا کې، په ټولو برخه کې بیل بیل کور کړی دی.
زدران وایي استاد نلری او د ټول توکي او اثر یې د خپل فکر محصول دی. د پوینا په جوړ شوو دغه هنري اثارو کې یو شمېر داسې اثار هم شته چې په جوړېدو یې لس کاله وخت تیر شوی او ځینې بیا داسې هم دي چې په جوړېدو یې 3000 افغانۍ لګښت راغلی.
دا یوه هنداره د 5000 سکې پنهي اوسنۍ او داخلي او خارجي د په مصرف شوې دي تقریبا 40 کاله وخت پینیولای او د په ځان کې ورسره د تاریخي اثار نه یو کې زادو چې په یغه کې رسامي، نقاشي، میناتوري تقریبا 2500 کاله په یغه تیر شوی او د په ځان کې د امسو چې د پدانو یو لکري په تاسو چې د مختلفو غرنه می تیګر ټل کړی دي او د دې غنه می وام سو جوړ کړی دي. می کړای شي چې د دې تیګ نه یو تشای جوړ کړو، بلکې موږ او قیمتي تیګ پر پیدا کړی دي.
زدران وایي دولت ور سره په مالی برخه او د ځای په پیدا کولو کې مرسته ونکړه او اوسې تازه تصمیم نیولای چې په خپل لاس جوړ شوی دغه هنري اثر په یو شخصي ځای کې د خلکو نندرې ته کېږدي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د اسماعیل زدران د هنري اثرو د ستاینې ترڅنګ د زاید د مندلو په برخه کې یو ځل بیا ژمنه تازه کړه، خو وایي نو ویل چې کله بعد زدران د هیله ور پوره کړي.
تیر کې اسماعیل زدران لپاره اداري کمپلیکس کې د تمیر یو برخه ځانګړې کړې وه، خو دوی مو ویل چې هغه د ښار نه لرې ده. مونږ بیا هم هڅه کوو چې داسې یو ځای پیدا کړو چې هغه ځای دولتي وي او د ته قوت ورکړي.
اسماعیل زدران وایي اوس هم هر ورځ نږدې ګڼ شمېر ملګري او دوستان د کور ته ورځي او د پلاس جوړ شوي هنري توکي او آثار له نږدې ګوري، خو وایي که دولت ورته ځای نشي پیدا کولای مجبور دی چې په خپل شخصي لګښت د دې توکو د نندرې لپاره ځای کرایه کړي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي دي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبې راهیسې په ټویټر کې ډیرو ایرانیانو کارولی. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د 3 کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مکوي هشټګ کارولی وو. دا حرکت په ایران کې د 3 کسانو د اعدام د سزا په مخالفت کې پیل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مو ورکوي او اعدام مکوي هغه دوا هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دوه سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مکوي په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خبر کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول شوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل شوي وو. د ایران عدلی او قضایي ادارو د تیرې سه شمې په ورځ اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مکوي یا اعدام نکونید هشتګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږۍ په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج نه دهید هشتګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشتګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل شویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعداموئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او ازادۍ قدر دروښیي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشتګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریې ته یې د جنګ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشتګونه کارولي، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغانې هدیې عیسازاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 14 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کاروونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړی چې هغه سي افراطي دریځ لري او د ازادۍ هر آواز غلی کوي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. او په روسیه کې د اپوزیسون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی چې تر هغې دې د مسکو نه نووزي سوچې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې نوي بشپړې شوي. او وسم مخکې لدی چې جاکفر احمدی راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه
په پای کې خپل نوم راته وایي.
نوم یې احمد الله ده.
څو کاله کیږي چې زرګرې؟
شل کاله.
شل کاله؟
او
کومه تلا ده په دکان کې دی؟ راته ویلې شي
دکان کې الجزایر، مصری، سنگاپوري، عربي، هر رقم شته.
څومره ګټه کوي په طلا کې؟ بیرون نه چې خلک ګوري د زرګرۍ دوکان فکر کوي چې همدا خو بس د ټولې دنیا خان ده. تاسو په کله څوای
زرګرۍ کې دومره ګټه نشته؟ ټوله 5% 3% 2% جوړامت ده، خو شغه ګټه ده، 10% هم شته پکې.
ښه، حقیقت راته وایه، په یو ګرام کې څو روپۍ ګټي؟
یو ګرام کې 100 روپۍ هم ستا، 500 هم ستا، سل هم ستا، برابري ده. په څو جوړ سي ورسه؟
کله چې یو څوک تلا درته راوړي دلته کنه چې بدله یې عاجل، تاسو دغه له مخې دغه تلا ورته ماتوئ، خپل تلا یې دا ولې؟
خو یغه منځ کې دا بنګړي چې دا اوس تا ولیدل دی کې چرګ ګورو، منځ کې چرګ نیوتلی، منځ خالي دې لپاره ماتو دی. اوس چرګ موږ چرګ دروانه خلاص.
ښه، د دې لپاره خو به نه ماتوئ چې سړی بیرته خپل تلا پسې رانیسي؟
نه 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 نه، همغه ماتو همدا شی پوس چرګ کې ګورو، چرګ شته پکې نه شته پکې.
د زرګرۍ د کسب پاکل راتوایا دا څومره په زړه پورې دی؟
په زړه پورې ډېر، په زړه پورې ده. پوس راشه کینه، پوس زودا وګه تیزا.
یعنی کاری آسانه ده؟
کاری آسانه ده، خو تل پرشه ده کینه، پوس خواخله ورکه.
افغانستان کې رقم رقم کم حالات را غیقه نکلا دیستو چه دغلاوی بخی دیر است ولی داره تو ایچ کم وقت خو بری دکان غلو نی وحلی؟
نه تروس چانه دو ویلی الحمدلله انگوشتری و پوش داشه خلق پت که هم دیر وقت بعد
سرکه می پتی در نه؟
سرکه می پتی پوش بروبار سی بس لریادم روزی
تاست ویل چه شل کاله که گیتی دلتا دی تلا دکان لری پدا شلو کلونو که پتلا که چوم را بدلون را غلی؟
پتلا که دیر بدلون را غلی نوی نوی شفون را غلی پوش مخی یاو را کم شپو پوش یاو پاکستان که بجر روز طول دیر اصلو که اتیا پسد دوبی نرازی
خا؟
شل تلا ووس یاویش تلا در طوله
خا؟
در دوبی تلا یاویش تلا در
دیر مانه نه زنده ووسی
مانه نه تاسی نه